د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د خپرونه تر پنځو بجو ده. نن د سرطان اوله د 1309 هجري لمریز کال او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 22 سره برابر ده. په دې خپرونه کې تاسو ته خبري مطالب لرو، رپورټونه او خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر ته ورځو. د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. تیر شپه په کندهار ولایت کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینرانو او د دې شرکت 6 تنه ساتونکو د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غني څخه غواړي چې د دې کمیسیون د دارالانشأ مشر ژر تر ژره معرفي کړي. او ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. د خبرونو تفصیل. تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینرانو او د دې شرکت 6 تنه ساتونکو د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کندهار د والي وین داود احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې شرکت ساتونکو له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی.
تیر شپه د شپې په ونیمه بجه د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړیدونکو سړک په شرکت باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې چې دغه شرکت امنیتي مسولین به له کومه مقاومت ورته تسلیم شوی دي. البته شلتنه امنیتي مسولین او ډیر لستنه تخنیکی کارکونکو له ځان سره بیولې دي.
د شغلی احمدی په خبره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدام کړی چې د وسلوالو په متقابل ډزو کې څلور تنه سرتیري وژل شوی او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا راپورونه وایي د چتیر شپه د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون اولس تنه سرتیري د طالبانو په یو برید کې وژل شول. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د شغلی بیگ په وینا پولیسو د ولسی پاڅون له سرتیرو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی چې د موټر سایکلونو په وسیله د پولیسو مرستې ته روان وو په لاره کې د طالبانو له کمین سره مخ شول چې اولس تنه یې وژل. وسلوالو طالبانو د دې وژنو مسؤلیت په غاړه اخیستی. پر افغان سرتیرو د بریدونه داسې مهال کېږي چې افغان حکومت په اختر کې اعلان کړی او بند څو ورځې نور هم غځولی، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غني څخه غواړي چې د دغه کمیسیون د دارالانشأ مشر ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه پوست له شاوخوا یو کال راهیسې سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون د دارالانشأ د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې سبب سوی چې د انتخاباتو د بهیر چارې په ځنډ پر مخ ولاړې سي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهج د رئیس دارالانشأ چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي د اجرایوي کارو دی. نبودی هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د دارالانشأ د مشرۍ لپاره د 13 نوماندانو لست ولسمشر ته لیږلی څو له هغو څخه یو دغه پوست ته انتخاب کړي. ازادي راډیو اوري. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون پر 24 په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان شوي عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د دغو کسانو د پلان شوي بریدونو جزئیات نه دي خبره شوي، خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد ترلاسه شوی دی. ترکیه په 2015 او 2016 کلونو کې د یو لړ خونړیو تروریستي بریدونو شاهد و چې ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشو واچوله. د اوکراین حکومت نور دیرش روسی قانوني کمپنۍ او 14 افراد په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې د اوکراین لخوا بندیز ور باندې لګیدلی وو. د اوکرين د ملي امنیت او دفاع شورا نن د دغو کسانو لیست خپور کړ چې له مخې یې اوس ټول ټال 1,509 انفرادي کسان او 1,500 قانوني کمپنۍ په دې تور لیست کې شامل دي. په دې لیست کې د نویو شامل شویو په لړ کې د روسیې سیاسي ګوندونه او نورې ادارې هم شته چې په کریمیا کې د روسیې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ښکېلې وې. له 2014 کال راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او بلتون پالو ترمنځ جګړه پیل شوې، تر 1,300 ډېر کسان هلته وژل شوي دي. هنګری، پولند، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلي دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د څلورو هیوادونو د کډوالو د منلو په برخه کې د لویدیځې اروپا د هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني له غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د لویدیځې اروپا هیوادونو او په خاصه توګه جرمني د اروپایي ټولنې له ټولو غړیو هیوادونو غوښتي دي چې د 2015 میلادي کال راهیسې اروپا ته ورغلي کډوال دي په خپلو کې وویشي او خپله برخه کډوال دي ومني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپای ټولنې د مشرانو له غونډې څخه مخکې چې د جون په 28 او 29 نیټه جوړیږي، د جون په 30 په بروکسل کې د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 4:30 بجو برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. په 9:30 بجو نایجیریا د ایسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو د 4 بجو او 15 دقیقې دی. دونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا په ابتکار د داسې یوې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې سولې ته کار وکړي ښه خبره ده. په دې اړه نور جزئیات په خبرونه کې په یوه ځانګړي رپورټ کې اوري. په افغانستان کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او واوري چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د داعش 1,60 تنه وسلوال وژل شوي دي. د دغو عملیاتو جزئیات موږ په خبرونه کې اوري. په خوست با د شاعرانو او لیکوالانو د ستونزو څخه خبر سي او باوري چې دوی څه فکر کوي چې د افغانستان حکومت څومره په خوست کې د یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو د فرهنګي هڅو ملاتړ کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د ترکیه پر انتخاباتو رپورت لرو. باوري چې د ترکیه پر روانو انتخاباتو کې د اپوزیسیون ډلې څنګه لري او په یو بل رپورت کې باوري چې ولی پاکستانی طالبانو نوې مشر نه دی ټاکلی. په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لري. خو کدا اوس کوم نظر لري نو تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم پر تاسو او اتل شمیره باندې مشت پیغام راوستو او د پیغام موضوع به مداوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاسو په نظر حکومت څه او لوبیتونه باید په پام کې ونیسي. نو کبدی اړه نظر لري د افغان بیسیم پر 1,300 شمیره باندې راوستوي. د افغانستان د انتخاباتو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا په ابتکار د داسې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي د دوی په نظر ښه خبره ده او هرکلی کوي. په روسیې کې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د هڅو او د کارونو مسؤلي وویل چې داسې یو کاري ډله رامنځته سمه ده چې په واشنگتن کې او په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي ترڅو په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه مساعد شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر مو پر دې مسله اخیستای دی. ناجیه صابری رپورت وړاندې کوي.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي. دوی هم درنګه د دغې ډلې رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکمرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربان ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
تاسو په رپورت کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د هرکلی کوي چې د امریکا په ابتکار یوه ډله رامنځته سوې ده چې په افغانستان په کابل او په واشنگټن کې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. د دغې ډلې د جزئیاتو په اړه نور ډېر معلومات نه دي خپاره سوي. د دې ډلې د مسؤلیتونو په اړه هم ډېر جزئیات نشته. که غواړئ چې موږ هڅه کوو چې دغه معلومات ترلاسه کړو او که تاسو غواړئ چې ورباندې خبر سئ نو زموږ خپرونې اوري او زموږ ویب پاڼه ګورئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی radio@takai.com. اوردونکو تاسو کې د افغانستان په سولې باندې نظر لري چې د افغانستان حکومت کوم اولویتونه په پام کې ونیسي د سولې لپاره؟ نو موږ ته پر افغان بسیمه ته سوالتل شمیره باندې پیغامونه راوسته او یزبه یې اوس په خبرونه کې درته خبره کړم. وربسو د افغانستان د جنگ مسلې ته، د افغانستان د امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په هسک مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا د داعش تر یو سلو شپېته زیات وسلوال وژل سوي دي. دغه معلومات د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خپره کړي دي. جزئیات به یې زما همکار احمد شاه اعظمي در واوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په خپل راپور کې لیکي چې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیاتو درې اونۍ وخت ونیوي. افغان پوځ وایي چې داعش د ننګرهار هسک مینه ولسوالۍ خپل ځایي پلازمینه اعلان کړې وه. افغان کمانډو او د امریکا ځانګړي ځواکونو د هسک مینه په ګروګوري دره کې د ګډو عملیات پر مهال په سلګونه داعشي وسلوال محاصره کړي ول. دا سیمه د پاکستان له پولیسو څخه یوازې لس میله واټن لري. افغان پوځ ادعا کوي چې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې د داعش تر یو سل شپېته زیات وسلوال ووژل. بلخوا د دوی په وینا افغان او امریکایي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ورځپاڼه د یو داسې افغان سرتیري له خولې لیکي چې په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه چې په هسک مینه کې ژوند د معمول پر لور روان سوی دی او بې ځایه سوي خلک خپلو کورونو ته راستنیږي. د ناروی په مهاجرت شورا کې د بیړني غبرګون د څانګې مشره نوحا السعیدی وایي چې له دې سیمې څخه څه باندې 1500 کسان بې ځایه سوي ول او په موقتي توګه په نږدې ښوونځیو او خیمو کې پناه اخیستې وه. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې ځایي چارواکو د عملیاتو بریا لمانځلې ده، خو په عین حال کې اندېښمن دي چې کیدای سي له ولسوالۍ څخه د افغان او امریکایي ځواکونو له تګ وروسته وسلوال بیرته دلته راسي. یو لورپړی ځایي چارواکي رضوان الله بشرمل وایي چې دا مهال په ولسوالۍ کې 190 پولیس ځای پر ځای دي او دوی له مرکز کابل څخه غوښتنه کړې چې 300 نور پولیس ورولېږي تر څو خپلې بریاوې پر ځای وساتي.
د احمد شاه زمي رپورت مارويد چې د وال سټریټ جرنال په حواله برابر کړی وو. پاکستانی طالبانو د خپل مشر د ټاکلو په برخه کې څه پریکړه نه ده کړې او دا کار یې ځنډولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني طالبانو د دوو ګروپونو ترمنځ نوي مشر د ټاکلو په سر اختلافات رپورټونو پر اساس زیات شوي دي. دا چې ولې د پاکستان طالبانو تر اوسه نوی مشر نه دی ټاکلی په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ درته وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو مخکې تر دې چې سیمه ایزو او نړیوالو رپورټونو ته ورسو، له خوست یو رپورټ لرو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په هغه ولایت کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان حکومت د فرهنګي فعالیتونو ودې ته ډېر پام نه دی کړی. په ځانګړي ډول لیکوالان او شاعران او داستان لیکونکي او دغه کسان چې کره کتنې کوي، په عمومي ډول لیکوالانو ته ډېر پام نه دی کړی او له دې امله هلته د لیکوالۍ او د لیکوالانو هڅې کمزوري شوي دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له خوست په دې اړه رپورټ لري.
د خوست یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو کیفیت او معیار کې خوالی راغلی او تر څنګ د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمه ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او ورون اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده، خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپل د ځوانانو لپاره ګټورې.
لیکوال او د نظر خاوند زاید شانګار سره لدی چې په یو شمېر ولسوالیو کې رواني فرهنګي هڅې یادوي، خو زیاتوي چې بیا په ځینو ولسوالیو او اطرافي سیمو کې چې د فرهنګي هڅو پیل له هم او ځایونو شوی وو، اوس دا ډول دستورې کمې شوې دي.
په ولسوالیو کې هم دا فعالیتونه شته، لکه په بدرزیو کې، په خبرایو الاسان په تنایو کې. خو د پخوا په پرتله په ولسوالیو کې دا فعالیتونه کمرنګه شوي دي. د بېلګې په توګه مخکې د تریزیو عالیشهرو په ولسوالۍ کې د عبدالباري جهاني په نوم الاسان د ستورو عادل ادبي ټولنه وه، محمد صدیق پسرلي په نوم ادبي ټولنه وه، اریانا ادبي ټولنه وه.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو پرله پسې پاملرنې یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړې شوې دي. د خوست د والي ویان منګل وای چې
په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلې دي او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد اوسو.
د یادونه ورده په خوست کې د مهال خوښ او یا مدني ټولنې، ټولنې سازمانونه او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري چې لږه برخه سرګند او محسوس فعالیتونه لري. رونه اندي وړاندیز کوي کچېره د ټولنو د فعالیتونو د سرنګوالي همدارنګه د هغوی د کړنو د ګټورتوب او اغیزمنتوب بنسټیز ارزونه وشي، نو د هغو خلکو او ټولنو مخه به ونیول شي چې یوازې په دې نوم شخصي استفاده کوي او د فعالو بنسټونو د فعالیتونو په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوردونکو اوس هم پر پاکستان یو رپورټ لرو. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو نوی مشر نه دی ټاکل سوی او رپورټونه وایي چې په دې مسله باندې اختلافات زیات سوی دی د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مشر پخوانی مشر مولا فضل الله خو وژل سوی دی او د هغه له وژل کېدو راهیسې دا دی تر اوسه پورې پاکستاني طالبان اعلان نه دی کړی چې نوی مشر یې څوک دی. دا چې دوی ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه یو بل څوک د مولا فضل الله پر ځای وټاکي، په دې اړه به د احمد تکل رپورټ واوري.
د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پخوانی مشر مولا فضل الله له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی دی. د پاکستانی طالبانو غړو د جرمني خبری آژانس ٹی پی ای ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ٹی ٹی پی له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 10,000 پاکستانیان وژل شوی. مولا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی له حملې وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیر اونۍ په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې ووژل شو. د پاکستانی طالبانو یو غړی قاری نور له افغانستان څخه ډی پی ای اژانس ته ویلي د سوات اوسیدونکی عمر رحمان سواتی نږدې و چې د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه غوره شي، خو یو ناڅاپه له دې پریکړې سره مخالفت وشو. ویل کېږي چې د پاکستانی طالبانو یو بل مشر مفتی نورولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ټي ټي پي یو بل غړي ډی پی ای اژانس ته ویلي چې نورولی مسعود د افغان طالبانو له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینې وایي حقاني شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده هم د مفتی نورولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابوبکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلي سیمو وسلوال د سواتی مولا فضل الله له وژل کېدو وروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستاني طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول نو ډېره ضعیفه شوه دا برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شوې. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د ډېر پلویان د قبایلي سیمو دي خصوصا د وزیرستان او غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاس ته راوړي.
ډی پی د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څانګه چې په افغانستان کې ډیره ده ښایي یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ټي ټي پي کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستانی طالبانو کې شامل ګروپونو مخکې لدی چې مولا فضل الله مشري په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
د مولا فضل الله د وژل کېدو خبر تیرونی نشر سو. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت تیرونی تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د جون په 15 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي او د مولا فضل الله د وژل کېدو لپاره د عملیاتو هرکلی کړی دی. دا چې د مولا فضل الله پر ځای به څوک وټاکل سي په دې اړه تاسې که علاقه مندي لرئ نو زموږ وبپاڼه څارئ. موږ به پر دې هر څومره نوي معلومات چې رارسېږي درسره شریکوو. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس راځو نړیوالې مسلې ته. په ترکیه کې د روانې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست او د پارلمان انتخابات دي. د اپوزیسیون ډلو او یو شمېر سیاسي ګوندونو په ترکیه کې ویلي چې دوی به سلګونه زره څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي تر څو دغه بهیر وڅاري او د دې بهیر د شفافیت څارنه وکړي. که چیرې په دغو انتخاباتو کې یو ار بیا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند واکمن سي نو دا پوزیسیون ډلی به څه غبرګونونه څرګند کړي. احمد تکل په دې مسله او د انتخاباتو په ارتباط پر نورو مهمو مسلو باندې لنډ رپورټ لري په ګډه به سره واورو.
د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي د ولسمشر رجب طیب اردوغان شپارس کلنه واکمنی ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ انتخابات به له ټاکلې نیټې دوه کاله مخکې د جون په 24مه نیټه ترسره شي. څارونکي وایي اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. د اپوزیسیون سیاستوال او د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 519,000 رضاکاران او د سیاسي ګوندونو لخوا موظف څارونکي به د رایه ورکولو 180,000 مرکزونو ته واستول شي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات صلاحیت ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټون کوي، خو نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حق ګوند به له اوږدې واکمنۍ وروسته په 600 کسیز پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. خو ښاغلي اردوغان تیره شپه ناوخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي نو د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. اردوغان د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړ او ویل چې د وزارتونو شمیر به 14 تر کم کړي. هغه وویل د ده د صدارت پر مهال وزارتونه 10 شو، د 26 تر کم کړل او اوس به 10 نور هم تر کم کړي. اردوغان زیاته کړه چې د نوي سیستم له عملي کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اپوزیسیون له ګوندونو جوړ ملي ائتلاف چې په هغو کې سیکولر جمهوري غوښتونکی ګوند، ښي اړخی منځلارۍ جریان چې د ښه ګوند په نوم یادیږي، سعادت اسلامي ګوند او دیموکرات ګوند شامل دي، درې کاندیدان لري. همدارس د کردانو پلوي جریان، د خلکو دیموکراتیک ګوند خپل زنداني رهبر سلیمان دمیرتاش د کاندید په توګه اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به د یک شنبه په ورځ چې د ترکیه انتخابات دي زموږ له خبرونې تاسو خبرونه او رپورټونه اورئ. په دغه ورځو کې راسره اوسئ. زموږ ویب پاڼه هم لطفا ګورئ که د ترکیه د انتخاباتو سره علاقه لرئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردن کره لور پیدا شوې ده او د نیوزیلند صدر اعظم په کور ناسته ده. جسیندا آردن د نړۍ دوهمه داسې ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوی دی. د نیوزیلند صدر اعظم د لور د زیږیدلو خبر پرون په ټویټر خپور شو. د نیوزیلند صدر اعظم د لور پیدا کېدو له امله شپږ اونۍ رخصت اخیستی او په دې شپږ اونیو کې چې جسیندا آردن شکیږي بیرته دفتر ته ځي، د هغې مرستیال وینسن پیټرز به کارونه پر مخ بیایي او د نیوزیلند د سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا آردن 30 کلنه ده او دای اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی پخپله د پنجشنبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. آردن تیر کال په نیوزیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نیوزیلند کې د قوانینو له مخې هغه ښځه چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې د 16 اونیو رخصت اخیستلو حق لري. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې سره له دې چې د 16 اونۍ رخصت ده او په کور کې به له خپلې ماشومې سره وي، خو په سترو پرېکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپلو دفتري کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې لور پیدا شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په نړۍ کې اوله ښځه وه چې د دولت د مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی و. ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د جمیکا د یو سندرغاړي باب مرلي سندر اورېده، نو وومن نو کرای. اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبرو، خو سملاسي څو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اتصواته د شمیره باندې راته رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی نادر له خوست لیکلی د افغانستان حکومت باید د سولې لپاره د افغانستان د علما او قومي مشرانو او ځوانانو څخه کار واخلي او د په نظر بیا سوله راتلای شي. محمد نعیم طلحه له هلمند لیکلی دی چې زه دا نظر لرم چې سوله هغه وخت راتلای شي چې قرآن د قانون په توګه عملي شي. یو بل اوریدونکی محمد قاسم بالکل په یو جلا مسله باندې پیغام راستولی. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي په اروپایي هیوادونو کې که د افغانانو ژوند ښه دی خو په ایران او پاکستان کې د افغانانو ژوند ډیر خراب دی، نو حکومت باید دغه ستونزه حل کړي. زه نه یم خبره چې د ده له نظره دغه مسله د سولې سره څه ارتباط لري، څومره ارتباط لري. دا او ستاسې خپل نظرونه ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام او رساله درته خبرو خو په یاد ولري چې تاسو که زموږ ته هرې خبرونې علاقه مندان یاست که غواړئ چې زموږ خبرونې چې په راډیو کې خبرې سوي دي ستاسو څخه یې سوي دي یا درڅخه تیرې سوي دي بیا له سره واورئ. تاسو کولی سئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ او زموږ پر ویب پاڼه دغه رپورټونه او دغه مطالب د سره واورئ. او که پر فیسبوک او ټویټر باندې یاست تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې پیدا کولای سي او کولای سي چې بیا دغه لارې څخه خپل په زړه پورې مطالب د نورو دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ او د ورځې خبرونه ورسره شریک کړئ. نو د ازادي راډیو په پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ډاټ کام د دې ځای څخه بیا زموږ نورې خبرونې هم اوریدلی سئ. فریبا ظاهر پر لاره وه، دغه دی راورسېده. اوس به د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت یا لاس انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوي دي. د کندهار د والیوان داود احمدي ویلي دي چې دا پیشه د کندهار د سپین بولدک څخه تر شورابک پورې پر غځېدلې سړک باندې سوي ده چې دی وایي د دې شرکت ساتونکي له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر راشف غنی څخه غواړي چې دغه کمیسیون د دارلنشاه مشر ژر تر ژره معرفي کړي. دغه پوست له شاوخوا یو کال راهیسې سرپرست اداره کوي. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولی دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون په 24 نیټه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت ټینګښ لپاره د کار کولو د دوام ژمنه وکړه. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. او د اوکراین حکومت نور دیش روسی قانوني کمپنی او 14 افراد په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې بندي زور باندې لګول شوی و.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو ته ورسئ. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره ازادي او اوریدونکو پروګرام درته لرو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خان ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمځکی د دې مبیر حرکت کوو. نو موږ غواړو پر طالبانو ورونه باندې راخو چې تاسو د یوه میاشتې وخت ورکړئ چې دا وربند تمځکی ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو ته مخته روان دي چې د سولې ځای کړی دي چې هر څوک ټول کارواز د یلمنه ته ورته نه کسو دي ورغړي کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د دې دی هغه یو میاشت دغه ورباتم دکی بیا زکه جیر چیرې ولس پشاته ما فکر سره ټول ولس دا چې په ان تر شا ودرېږي او ما فکر طالبان به منځنی شي. نو زموږ دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چې ورونو دغه وربان ته چې دوه میاشتې وغځوي زکه چې در اچر په غنی ډاکټر صاحب اچر په غنی مخ ته ولاسه یو میاشت. نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سید د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اچر په غنی څوله غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي. نو موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساسي توپ کوي دغه سوله هومني رائے وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخاباتو لاري خپل استاد وټاکي چې تاسو کچیر گټون کې سوال اس خدا ملت بسته سي او کده بایلون کې سوال اس نو بکرا کښنی و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو په خبرونه کې ورسره څو دقیقې فریبا ظاهر سره په پاتې سو دا به د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کړي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او پیرزوی نیمه ومني. دوستانو لکه چې تاسو ته هم معلومه ده تیرونی د افغانستان خلکو په ټولو لوی او کوچنیو شهرونو کې او د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوربند پترت کې د اختر ورځې په پوره امن او خوشحالي سره تیر کړي. ټول افغانان او شته چې دوی په خپل هیواد کې سولې ته ترجیح دي او د جګړو له ټولو خو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او هیواد ته سوله راولي. تیرونی د ازادي رادیو په پیغام سپټون دسته کې هم تقریبا ټول همدا غوښتنې او د سولې هیلې وي چې مشتره رسیدلې دي. زه هم غواړم په امانت سره د عامو افغانانو غوښتنې د همدې پروګرام لاره ستاسو سره شریک کړم. په پای کې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم په همدې تړاو وورو چې د ولس د دې غوښتنو په جواب کې کړي دي. لمړی به ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج بلاد کراچی د افغان کمپ څخه خبر کوم. مرد اشرف غنی صاحب او د طالبانو د نشر حبت الله خانزاده په د وسنی وربند باندې ډیر زیات خوشاله سو. بلکې زموږ یو اختر لاس اختر کړه او موږ څونه کړي دلې هغه زموږ په ټول زخمونو دوی پټیک شو او الله پاک دې نور عمر ته خیر او اجر ورکړي. خصوصا د شیخ حبت الله خانزاده څخه دا خاص کوم چې الله پاک جل جلاله ویلی دی چې د یو انسان ځان کتاب بچاو کړي، د پوره انسانیت ځان دې بچاو کړي. الله په خاطر دا اوربند نور هم پسې غوښکا او نور هم کله نور نه کم سه کم چې دا اوربند په وخت کې چې یو مسلمان نه مړ کېږي، د مسلمان ژوندۍ به چالیز کړي به هم الله پاک تا وایي اجازه کړي. او د سولو خیر ناری خو ټول په سترګو به موږ وهلې، خو لیکن سولو خیر خو موږ ولیدل د اختر په دا درو ورځې کې. نو موږ تاسو ښه شیخ صاحب ډیر خوشاله یو، اشرف غنی صاحب څخه ډیر خوشاله، بلکې د ولایتي چارواکو څخه خیر چې موږ سونه زبرېدلې. هغه اجر موږ د الله ته غواړو. ستاسو څخه نه غواړو په دا څلوېښت کال یا په دېرش کال یا خصوصا په دا ولس کال کې. او د ازادۍ راډیو هم ډېر منندوی. او ازادۍ راډیو والا ته دا وایي چې زما پر کم د خوارانو غریبانو دغه خاص دغه ماجرو دغه در په دره افغانانو د یو چا تر غوږو پورې رسوي. تاسو نه مالا اجر درکې او د زموږ بیانونه خیر دی. موږ تعلیم او هم نه یو ان هم پر خلګو یو خبره چې کو بدن ممرز دی. خدا زموږ د زړه درد دی، زموږ یو پریاد دی، زموږ یو دغه ده چې بس ته د خدای په لحاظ نور دا وغږه موج دی. نور رحم وکړي د الله په خاطر، نور پر د الله څخه وډیریږي. د هغه څخه ورځ څخه وډیریږي چې یو انسان چې د څلور خبرو جواب ورنکړي په شبه دی وځي څخه مري. نو هغه و دی خو کې
محترم وروره د ازادي رادیو ژمنه ده چې ستاسو ستونزې او ژغ تر چارواکو ورسوي چې د امکان تر حد وکولای شو ستاسو ستونزې راکمې کړو. دا پروګرام د همدې لپاره جوړ دی او په همدې دلیل چې سوله د ټول افغانانو غوښتنه او اړتیا ده، نو دا پروګرام د همدې سوله ژغونو ته ځانګړی کړی دی. ورڅو د نورو دوستانو غوښتنې هم اورو.
السلام علیکم. زه ازادي رادیو ته یو پیغام پریږدم. فرایده وکړي چې مو پیغام خنیات د عمله دا نشر کی. مو پیغام دا دی چې زه په دوړو جانبو دا غاښ کم هم په طالبانو باندې هم په حکومت باندې چې د خدای خاطر وکړي، په دې ملت باندې ورحمېږي، په دې هیواد باندې ورحمېږي، په دې بې وزله ملت باندې ورحمېږي. څومره وینه تاله شوه؟ دا څلوېښت کله د بې وزله افغانانو وینه تویږي. باقی نرا د الله په خاطر، د قرآن په خاطر، د کوندو رندو په خاطر، د یتیمونو په خاطر او د دې زوریدلې ملت په خاطر د اوربند ما کوي. ویلې په خپلو منځو کې سره مړه کوي. طالب د ملي اردو ورور دی، ملي اردو د طالب ورور دی. دا ټول یو کلیول، یو قوم دی، یو مسلمان دی، یو مو هیواد دی. ویلې د خپل ورونه مړه کوي، ویلې د خپل زمن مړه کوي، ویلې د خپل وطن رنګوي. نو زه داسې یم چې دا اوربند چې دی دا تمدید کوي، والسلام علیکم.
سلام علیکم. از مجید یم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دې سولې په باره باندې تاسو ته یو نظر درکوو. خدای دې وکړي دلته یو 200 یا 250 کسان ناست دي. ټول د سولې په هغه باندې دا مجلس ته دغه خبرې تودې سره روانې دي. د تاسو مشرانو له دواړو طرفو غواړو چې خدای دې وکړي دا سوله سره دایمي شي.
سلام علیکم. زه قاضی الهی د لوګا ولایت برک برک ولسوالۍ د مومند د کرینه تاسو ته مخاطب یم. زه له ګرانو ورونو طالبانو نه او د خپل اسلامي دولت نه دا غواړم چې دا اوربند خدای وکړه چې نور هم تمدید شي او دا د اختر خوشحالۍ چې موږ تېرې کړې همداسې نورې خوشحاله هم په خپل ځوان کې سره تېرې کړو. له دواړو جانونه به دا هیله لرو چې د خدای پر یاد د قرآن پر یاد نور دا ملت مه ځوروئ او اوربند تمدید کړئ. د طالبانو جهادي رهبران هم دا هیله کوو او د دولت نه نور نو موږ ملت نور مه ځوروئ او موږ د ځورونه نور زور نه لرو. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ حامدګل خبره کوم. ځکه چې د طالبانو پنځیز دا درې ورځې وو نو موږ پر نړیوالو باندې او د افغانستان پر ټول او مسلمانانو او مشرانو قومي سپین ژورو باندې غږ کوو چې ژر تر ژره دې دغه اوربند وغځول شي او د سولې غږ دې وشي په ټوله اسلامي مملکتو کې او په ټول افغانستان کې. نو موږ دا هیله کوو چې زموږ خلک ډېر حرام ژوند وس کوي په هر بازار کې. طالب حکومت ترغای ترغای نه ترلای ناسي ځکه چې بارني وادونه زموږ په دغه کې مداخله ونه کې او طالبان باندې ورونه باندې موږ دا خو چوربند وښکي او پرشرفت باندې دا خو چوربند وښکي. نو موږ دا هیله ده چې هغه قومي مشران چې طالبان په ستو کې دا هغه قومي مشران چې دولت په ستو کې هغه د خپل رول حدا کې هغه راتګ د مابن وکي د سولې دغه زغ پرځا پر ورشي دا د سولې تمدید شي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه خلی د پکتیکا ولایت د جرمن ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. چې د اوربند ډېر ښه وشول د اوربند هیله لرم چې وغځېږي. د ټولو دولتي چارواکو نه دا هیله لرم چې دا اوربند وغځوي او د مجاهدین ورانه نه دا هیله لرم چې دا اوربند وغځوي. زما پیغام ضرور نشر کړئ په راتلونکي خپرونې کې. وسلام.
زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د مرغاب د ولسوالۍ څخه او د پنیرق د خریې څخه د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله اخون او د حکومت د ښاغلي مشر اشرف غنی څخه بلکې د دواړو څخه یوه دنیا مننه. د دواړو څخه یوه دنیا مننه چې د افغان ملت په درد یې ځانونه خبر کړه او یو شایسته اوربند یې وکړی. دا چې اوربند چې ټولو طالبانو او ملي اردو او پولیسانو او محلي پولیسانو یو بل ته غاړه غړۍ سوه او روغبړونه یې سره وکړه او یو بل ته یې مهمانۍ وکړې او تحفې یې سره واکړې او سره وې ژړل او د 19 کاله جنګ جګړې عناد او بغض یې د 100% څخه 90% ته راکم کوي. خو یوه خبره دا ده چې د 40 کاله د جنګ ترخه به موږ څنګه د درو ورځو په صلح هیر کو. نو ځکه غواړو چې اوربند اوسي او د دایمي سولې خبرې شتون دي شروع شي. نور نو مولوی عبدالخالق د یو تلپاتې سولې په هیله او ارمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. د منطقه یو حکومتینو او طرفتینو ته ورته د اختر مبارکي وړاندې کوم او هیله لرم چې د همدې صلح او اوربندیز په ورسپو کې د صلح او رامیت دواړو طرفونه پام او احترام ولري. په دې هیله چې د افغان ولس د زوړېدلې ملت پر پټن باندې مرحم شوي دی نه مرګ وجوړوي او هیله ده چې صلح وکړي. که صلح ونه کړي نو دوی به د ستړیاو مشکلاتو سره همیشه د پردیو په خدمت کې ژوند د لاسه ورکړي. په دې هیله چې دا پیغام بیان شي.
السلام علیکم. زه بخت الله ولی د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ نه تاسو سره خپل سلامونه او د اختر مبارکي ټول وطنوال ته وړاندې کوم. د طالبانو د دغه تړون له موږ ډېر خوشحاله یو او د دغه دولت سره د جوړې او د دغه دلبندۍ په خاطر باندې چې دوی مبارکي وکړه او یو بل سره د نږدې څخه وکتل. نو موږ ټول عوام د افغانستان ټول وګړي په دې باندې خوشحاله یو. د طالبانو د مشر نه ډېره زیاته مننه کوو او خصوصا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه ټول دولتي چارواکو را ټول هغه امیرین د طالبانو مشران چې دي ټول موږ مننه کوو او خدای دې وکړي چې دغه سوله او دغه ثبات دوام وکړي. موږ ټول ځوانان دې ته لیواله یو، ډېره مننه کوو د ټولو نه د سولې په هیله یو. وسلام.
السلام علیکم. زه موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر خوشحاله چې زموږ له سترګو څخه اوښکې را روانې دي په دغه کار باندې چې طالبانو او افغانانو د افغانستان حکومت په خپلو منځو کې وکړه او ډلبندي یې وکړه. نو موږ کولی چې که دوی به ته وژل کېږي به افغانان دي، که دولت وژل کېږي به افغانان دي، او تر څو پورې به موږ پردي په اشارو باندې خپل ځانونه ورنو خپل کورونه ورانو. زموږ ډېر افغانان که په طالب کې چا زوی مري، که چا ورور مري، که هر څوک مري افغان دی، که مورې کونډګي هغه افغانه ده، که هغه ښځه کونډګي افغانه ده، که چا بچی تینېږي هغه افغان دی. دا ډېر بېساره اقدام دی. هېڅ موږ د دې کار ته فکر نه وو او نن چې د دې کار موږ خپله شهیدان یو. موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې تل لپاره دغه سوله او امن په افغانستان کې وي او دغه جنګونه، بدبختي، دغه مشکلات زموږ د وطن او د دې خاورې نه ختم شي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالتوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ دولت د افغانستان حکومت دا درخواست او دا فعالیت شهید ان شاء الله طالبانونه چې د افغانستان د حکومت سره صلح رامنځته شول د ځان اعلان خو چې دې چې دا امتیاز واخلي او د افغانستان حکومت دې چاپی چې بېګناه خلک یې غونډه بېګناه خلک یې غونډ ونیول، بېګناه خلک یې ویستل. ګناهګار که یو کس شل کسانو سره بېګناه مړه کوي، که ګناهګار لس کسان وي شل کسانو سره بېګناه مړه کېږي، شل کسانو سره همدا کسان دي نیول کېږي. الله دې وکړي چې دغه چاپی چې کومې راځي دي زموږ علاقوله دغه چاپی چاپوله خاتمه ورکړي او انشاءالله په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. وسلام.
د دواړو سیالو ډلو څخه دا غواړم چې د خدای دپاره د دغه کوچني اختر پروي سره او د دغه شوال د میاشتې پروي سره چې د حج فرجت په خیره روان دی چې نور د جنګو جګړو څخه لاس واخلي، افغانیت مختار کړي او پر یوه اسلام او اتفاق او اتحاد باندې خپل یووالی وکړي. الله جل جلاله دې دا غمیزه د افغانانو د سره څخه پورته کړي.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي، نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
الو السلام علیکم. خپل درانه سلامونه نیکی هلې دره د راډیو ازادي کارکونکو ته اوریدونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. تاسو سلام د ترکیه څخه مزایمت هم بشیر احمد کریمیم د فاریاب ولایت نه شریم تګد ولسوالۍ نه. نو موږ دغه د طالبان د وربان مبارکه دا ډېر ښه نیک عمل و، اما کاشکې یو څه لږه زیادلی وای چې بلکې د خلکو زړونو سره نږدې شوي وای او دا مثبت کار و چې دواړو طرفو څخه صورت یې وموندی. نو زموږ هیله ده د دواړو طرفو ته محترم اشرف غني صاحب څخه او محترم مولوي حبت الله څخه نو دا مهله ده چې دا وربند دی نو کې بیا هم وغځیم. هغه لم که درې میاشتې نه شي درې هفتې خو دې وغځیم. نو ډېره مننه خپل درانه سلامونه ټول د افغانستان ملت ته، د اختر تیر شوي اختر مبارک یم ټول افغانستان مظلوم ملت او دولت ته وایم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صادق خوشحال خدمت ولې د تجکیل سره زمونږ سره مسار کړه پای کې موضوع مدا د طالبان باید څور وکړي، یعنی نورم دا ور باندې وکړي. او دوهمه موضوع مې دا ده چې دا د مشرق تشکیلي چې د سفنام چې دا چې خبرونه جوړه چې سړی کولی چې د یو ولای سړی په بل سفنام کې د یو ولسوالۍ سړی په بل ولسوالۍ سفنام کې نه شي کولی.
السلام علیکم. دما پیغام دا ده چې مقصد د درې ورځې ډېرې ښې تېرې شوې دي. اختر سوله وه، باید چې دیني علما قومي مشران په هر ولایت کې د هر ولایت طالبانو سره وګوري او دا جنګ بند کړي. اشرف غني وایي چې زه امریکایان باسم، خو چې امریکایان باسي نو بیا جنګ ته څه ضرورت ده؟ ورمخکې دي چې ټول علما او مشران دي، قومي مشران دي، ټول ورمخکې چې دا جنګ بند کړي. نو دا څه بدبختي سوله بس دا درې ورځې څومره ښې تېرې شولې، څومره ښې ورځې وې بس وروره. دغسې د دې عمر دپاره دي دغسې جنګ بدي راولي بس وروره؟ چې امریکایان وځي نو جنګ ته څه ضرورت ده؟
سلام او احترام. مستغنی پلین کې مزابل شاهی څخه. سوله اور بند د ټول هیوادوالو ارمان دی او الله تعالی ته دعا کوو چې په ګران هیواد افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرښتې هم د اسمان پر سر آزاد آباد سوکال سرلوړی او پیاوړی افغانستان ولیکي. والسلام.
مننه وروره ستاسو له پیغامه دا هیله د ټولو ده. نو راځي ستاسو د همدې غوښتنو سره هممهاله د افغان ولسمشر څرګندونې واورو چې د سېشنبې په ورځ یې له هلمند تر کابله د ولسي حرکت له غړو سره د لیدو پر مهال وکړې. البته د دې خبرو یوه برخه به په ګډه سره واورو چې ولسمشر د ولس غوښتنو ته څه جواب وایي.
ما ده اوربان ده اعلان کرده ده طالبان نیمانی یو کال ده پار از مطلق بریار داد سده که غواری چه پتاشتی که نی زه تیاریم چه پتاشتی که غواری چه پوارشو که نی پوارشو که که غواری چه خرقه شریف که که نو خرقه شریف که با که دا وطن ده بکور ده که نده که کورم ده نوالی فردیز های که غوار دوم آدرس غواری زم آدرس څوک را سره کیږي مولوی صاحب رحمت الله را سره کیږي راځي را سره کیږي بل قید او شرط یې موږ ته دود او دستور ده کنه د چرګې دود همدان ده کنه ده نر همدان ده کنه ده کدا دائما وړاندیز چیرې تیار ده چې ما سره کیږي ما سره او جان شخصه وقت الله سره کیږي مولوی صاحب یا ورسنه راځي دوه په دوه کیږي که نور غواړي چې په بل سطح کیږي بل سطح به پاتې کیږي آدرس دی مشخص که اما آدرس دی افغانستان دی ولسمش را پرسته یا او تلیفون لریم یا او آواز لطاس نلریم در اما خبر سوله پس نتیجه تو بسته راسته ای تی بین الافغانی سوله بکو دا شر مراوله تی افغانان دی بی قوت نلری تی سوله رو دا در وزی که مو خونه لکنه پول ولست یا ولست کنه پول ولست بگرد منزو کنه پول ولست جامعه نکرد اسکر دی افغانستان غیقه یوار کرده کنه طالب غیقه وار کرده اسکر ده کنه مخبنا بازی ده چیمون باید سوالی تو بسی سوالی مداخلات پسی مانده بارده هر مطلب چه ده تاس و ده تقسیم وارده او یه تاس ده تشویش وارده راستی چی مذاکره ما دیکی ما ویلی ده چی کون مطلب مانده بس نسی که ده ایلان مثل او که تو میستی مخی ام داو چه هر شیع زیتا ستا پدرانه پا قدر دلتا گورو نن گری پارشید لومرای در طول در افغانستان ستر و لستا زیتا سوناس دست دوم طالبان دی دیم در دوگرد در راسته چه پا کین دیو که غربان دیکی دو تا مسائل حال او تلون دادا چوب محالا تر حق وارد چه سنگه تکبیر کن او بحرانی دی لفغانستان نوز ایلان امونه که ما پر تم را در بانده چه آزیر دیچ پول بانده که قصه خفل محصول که جوره کرده ده باید محصول تا تغییر ورد باید فکر تا تغییر ورد کو که فکر تا تغییر ورد کو هر شای به انشان رو تاله هر که تندقال بده ورد که ما یو کارومن از کردی سرده چه خارجیان خارجی از کرده تو بازم لستان زنانه بیرتر بده تو بله ویسته نو تو زنان خودم را مشکل کار نده که مون نتیجه تو برسه او کلب نړی نه برسته وړ برسته په دی راسي چې اول خپل ځان جوړ دا د خدای یو بود دا ځمکې دا قانونه دا موقعیت دا ټول موجب دی دی ده چې مو په خپلو پښو درېدلی شو څو کالم په کار دي مګر که امنیتي که سوله یي هر بل شی مکم نه ما غوښته نه در نه داده لاسي طالبان په همدې رقم چې ما ته راغلي برته ماته ځواب کړه سوپرام تاثیرو اکثریت سه میده ولی طالبان و کماندانان سولده من کماندانان راق لده یا بل سرکی نستل کنن فیصله ده طالبان و وقت کنن فیصله ده دوی و کدری و از اربند منی ولی یو کار اربند من ولی تلپای اربند من کدری و از اکی شرعی جواز لگی نو یو کار که درستون زد درستده کن که یو وار پا دی بانده راق لو چه علمای کرام تمو ویلی او علمای کرام متفقه فتوا وار کرده لکنه ما سبای اومنه لکنه غس دوی اومنه لکنه مانای داده چه نیت هم سه اراده بسته غس خاصی چه لاره برابر دی ولس اجماع دی سول باندسته دی سول مواد مفقت نامه بانده بیا باید اجماع برده بخواه چه پول بکی شامل بسته دم گوخته نده دادی ولس آواز ده او که ما سر خورد پستر کو ہم دا سر پر دغا سمے اٹھا رہا ہوں ولس مشی پدے آرسی سے دائی رون دی ولس مشی پدے آرسی سے وہ کا ہوگا تمام ورس بے تعلیمہ پاتی سی ولس مشی پدے آرسی چہارا ہو رہا سی دو ہزار جنا سے ایک کوڑو تھا لڑسی سیدھے ولس پہ را دی رکھ لے بکم خارجی تھا بند نہیں کرا تھا سر آئے رہا تھا سر من جائے رہا 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 خبر زیادہ انتخابات ہم خوبہ کی راستی انتخابات پی دیگر دود گرد باندی باید نتیجه تورسی کو تخفل درد سن کرد ایلاجو او دا واضح سولا که نیتی قوست امنیتی و دفاعی قوان تا تخفل بچی در بی خودل تی افغانستان باندی می نلش زبیا هم دزلال کون منمانه نکو تی تاستا شیف را ورد بیام در تاوه هر چیره تی تاستی قوانی زلارسم او سولی باندی او بگیگم زم خدمت
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا یو برخه و چې د سیشنبه په ورځ له هلمند تر کابل د ولسی حرکت له غړو سره د لیدو پر مهال وکړه. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
I'm so proud.